په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نمړ کې 109 ځای اخیستی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان په لټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټنو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه شولې. عادل راز وايي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه ویل
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډیر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پریښي دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند غړن نه دی شه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغي مشر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاریخوالي کچ مخ په ډېرې دوده په ډېر نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی. دا تازه ارزونه د اکونومیست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې شوې. د دیموکراسي په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نومیت شوې ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو تر څنګ له افغانستان نه وروسته سوي دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترنکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي اډې د بریټ تر سره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر اردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل، ځکه زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترنکورت ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تیر شپې د 14 لپیشې لاس افغان سرتیری ورول سوي چې 50 ساور کړي او 50 ټپیان دي. اوس له طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایمه موشل دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي رادیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې دمخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار لس بجې د کندهار نیمه نایت په مربوطاتو کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایمه د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلې دي چې د هلال وانګیزه دروسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی علمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلی ازادي راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داسکل قبل ویلي چې وای په دې ځای کې به ټول عمده کسانو سره وګوري او ټول هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف تر راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1300 کسان نیول سوی دي. محکمې د مسکو په وخت بیګه شاوخوا ته بجه په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. تر راپورونو لمخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټولې سوې سلګونو کسانو کې کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د وسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1200 کسان نیول سوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ایز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سرخان دریا کې ونیول سو. د دې د کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګیدلې تورنه بیا اساس دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنۍ چار وزارت د تحقیقاتي شوبې لخوا ونیول سو. د دخور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انزورونه ازادي رادیو تاسو ته ویل دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی دی. دوی وایي چې د پر وړاندې تورونه سخته گیدی. ده خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اولولې د ازادي رادیو په پانا کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمه ولسوالۍ لورستي وضعیت مو خبرو چې په دې ورستیو کې د خپل سرو وسلوالو د قومندان عبدالغنی علي پور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده و. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دغه راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسیږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډیر په قراره باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیم او بې وزلو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکي ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله هم غواړم چې په راتلونکي کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډیر شته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باتری خبره شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو جون پښيبو کې.
اولين ځل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي د راټول سول ال تبع فیصله پام دی باندې وسول سي مجلس امدادي اولي په نامه باندې یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سرمیاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي رادیو او هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګو ولایت د بیسود د دوهمه حصے ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پایل کې موول تیرو څو ورځو کې د سیمه ایز د خپل سر وسلوالو د قومندان عبدالغنی علي پور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي شاهده و. پولیس جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللی بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللی جان که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ایزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول پریښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدي راسخ چې اوس مهال په سیمه کې دی ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون ټولو امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پریښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللی دی. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجمی بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه، چې دوی یعنی امنیتي ځواکونه ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله، هلته په سیمه کې یو څه خلک راټول سوي وو خو وروسته بیرته تللي وو. اوس پنځه ورځې تللي چې ولسوالی او امنیتي قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیتي قومندان په اړه وویل چې د دغه ولسوالی د ولسوال لوتلو وروسته هغه هم لسیمې وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه ناوخته راپورونه خپاره سول چې ګواکې دغه ولسوالۍ د قومندان علیپور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه یې پر شا تمبولی دي. موږ هڅه وکړه نوري صاحب چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت څخه معلومات واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت امنیت شورا دفتر د مرستیال عباد الله عباد په مشرۍ یو دیارلس کسیزه پلاوی دغې ولسوالۍ ته واستاوه تر څو د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوی له مشر او نورو غړو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو، خو عباد الله عباد زموږ پوښتنو ته هم ځواب ونه وای او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی ځواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والی عبدالرحمن طارق سره مو خبرې وسوې. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څیړنو بوخت دی. له د څه خبره واورو د ژغ به وس واورو.
دوی خپل کار ته دوام ورکوي او دوی کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقامات ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او پنځو ملکیانو ټپ کېدل او د نهو تنو غیر مسؤولو وسلوالو وژل کېدل تایید کړی دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو اچولی او زیاته کړی ده چې تیره جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول خو غیر مسؤولو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ جوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علیپور ته نږدې کسانو به بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علیپور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی، خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې نیولې و، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ دی و تضمین لاخستلو وروسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بلې ملالې بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات راسره شریک کړل. قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په ورستیو کې د ناامنیو شاهد ده او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علیپور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علیپور چې په شمشیر مشهور دی پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه او په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې، د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تم کې یو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې په روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز الاکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور بید ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
جګړې له یوې خوا او نورو ټولنیزو ستونزو له بلې خوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږۍ برخې پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي افغانستان له بشري اړخه د خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندیښمنون کیدای موږ په دغه برخه کې له خورا ډیر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پریښي دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مرمر راز دغه شان ویلي افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربن ټینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوال غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیس الکبروف بیا ورځ تر بلې د مخ پر زیاتیدون کې تاوتری خوالی پاړان دي خنه خودلی.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نه امیدې سره مل پیل شو. لبه د مرغه د تاوتری خوالو کچا ل 2014 کال را پدې خو مخ پر زیاتیدو ده. هر ورځ د 14 او هدفي وژنو شاهدان یو. لبه د مرغه دغه پیخي هر ورځ ل خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د هر یوازینې لار د سولې خبرو بری ته رسیدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اړیکې مشتري مرسیال روف ماز وایي که دا خبرې ناکام شي له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بیځایه شو شمیر هم لوړ شي.
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبراتورو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه کېدو، کډوالۍ او داسې نورو مرګونو پیښو لامل شي.
ملګری ملتونه داسې حال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچو او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنه شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېره بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور بیل ګردیز د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د وش د چارو بهیر ډېر پست دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي. تیری و کل راهسل دوی سره وادي کېږي چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 14,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغو کلیو او سیمو ته هم کار روان دي چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14 د پکتیا په وزه زدران ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیستو بشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنۍ ته به برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلې د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالی شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کوم کورنۍ ته واقعي توګه برق نه دی رسیدلی. بل اخوا ستونزه همدغه ده چې د دې برق پایې چې دي د کیفیت په هغه ډول سر کم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړه شوي دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وای چې په وزه زدران بلسوالۍ کې د برښنا د نوښ ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
موږ وز زدران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نه نم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوه تخریبات راځي شرکت به بیرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګردې څړې ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوې کورنۍ له برښنا څخه برخمنې شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلي یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د فرصت په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیمو ماشومانو ته به پکښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کېږي. په اروزګان ولایت کې د فرصت ښوونیز مرکز مشر سمی الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 15 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کېږي.
د روزګان پر سر ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې ده، دا خو تعلیمي پروسه ده، یو کال چې ده دا امتحاني دوره ده. انشاءالله اوس موږ نورو ولایتو ته ګورو، په هغې کې دوه درې کاله کې چې جریان لري، زموږ امید دا ده انشاءالله چې دا به تر 15 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې دپاره 1500 زده کوونکي پکې روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریب یتیم ناچارې وس نه لري چې نور سنټرانو ته ولاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، د هغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آمادګي ده.
د فرصت په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجار شوکت زماني پرانستی دی. په اروزګان ولایت کې د فرصت په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلي دي، او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولی او له زده کړو پاتې وه. پرام دې محل هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې لړلې درې تنه زده کوونکو، روح الله، الهام، توریالی او خیر الله، ازادي راډیو ته داسې وایي.
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې پراتلین کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډېر شته. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل د ځان پیس او دغه نه لري، خو داسې دولتي شیب نور هم ورته پاله شي. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو.
ډېر خوشاله دا تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختللي کار دی چې دی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اطمینان ماشومان سچ واسه نن د لوی د سنټرالن زکه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناه څخه دغه نه ځاینه نه درلوده هغه ډیر خوشاله دي. عمرم جن خوشاله چې مننه کوم جن چې تاسو
خوشاله و. مشره دغه کسانو څخه چې من خلک دی هغه یو څه په واسه پر دغه ټول زدا هله کوم چې ټول خپل غونډیان د هوادوال ته یا د ولایت خلکو ته داسې سنټرالن پاره کې زکه ټول دی باید خپل راتلونکي دې خپل درسونه ته متوجه شي.
فرصت ښوونیز مرکز د اروزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څنګه لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمې ونړیواله موضوع د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خبره شو. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدیدې تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور بل اسمه څرونه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکو د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خبرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې لټولو کلیدو کسانو سره وویني او مهمه پوښتنه چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته لدی چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څخه لید کورونا وایرس په اړه د جنټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله دا سه ناثابت شوی اداوی کیږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال تکله کرات کړی دی او ادعا کوي چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطین وروسته تیره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتیک وی واکسین د اگست په یوه سمه وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو واسمیل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندې دی او په سلو کې یو نیوی اغیزمن دی.
ستاسو لا پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت یازر سوال د منګل د کلی وسیدین کین اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې په دې کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مسره واره کړي وي د کامی خلکو لپاره، غریبانو لپاره دا پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم هم نه خوري روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې هدا مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه هم باندې سلام مې وروره دا پیغام دی. دا مرش شراوزی د مسکینانو فعال د ماجورو په سر باندې وروره دا د خاره د خدای وروره د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یې وړي څوک خوري څوک دا کوي. وروره موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه خپل دا درې کال کې وروره خپل دنیا یو خاصنې ولاکه ځینې دی. وروره دا هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې رانه پسی وروره شه موټر لري شه دکان لري. دا هم مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو موږ وینو چې څه بنځه رسېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک اسبتهونکو ماشين کې پریخيو. د امازون ماسس جيب بيزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکاس دی او په نړۍ کې د خبر شوی کورونا وبال برکت شتمنی نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایي چارو لاسخلي اسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای در روان 2021 کال په منی کې لخپل دند لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجله لمخیل د ودوسته پنړی کې تر ټولو ډیر شتمنی د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضائي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ رسپانې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 35 کلن اندی جی سی د بیزو ځای ناستې شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهسي له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرې دوه پلټ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایی ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په ژوند په شیبو خبرونه کې ک غواړي چې د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړي نو د خبرونې ته غوښی خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره کو ناوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاریخوالي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندیښنه شوډلې. عدل راز وايي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بیوزلۍ تر سره کشي لاندې ژوند کوي. د پرتالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربان تغړه نه دی شي. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 190 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوه سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې سوې ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان څخه وروسته سوی دي. په روزګان کې و موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژل او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې 2:30 بجې د مرکز ترنکوټ اړوند د چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر وی امنیتي اړدي د بریډ وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټون د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف دراوتلو خلکو لړل نږدې 1400 کسان نیول شوي دي.
او مخکله دې چې د ازادي رادیو اونې زو خبرونه ته وار ورسېږي په مخړې سپورتي خبرونه ته
نن په کابل کې د خزل لپاره د وشو ژمنای تورنمنت پیل شو. د افغانستان د وشو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریش نن ازادي رادیو ته وویل په دې لوبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبيږي. خغله یوریش وایي د دې لوبو مخه د غورو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالي د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالیو په پای کې به د هیواد په کچه د وشو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوب په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبي دي. خغله هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توفهنه وکړه او بل اخره په 50 ټاکل شوی اورونه کې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دې شاور پورې ټول لوبغاړي وسوځیدل او د 103 منډو په جوړولو د 103 پیټ په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالیو د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شو. دا سیالي د جنوري په 28مه پیل شوه او د فبروري تر 30مه به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربی اماراتو کې د T10 یا لس ورځې کرکټ لیگ سیالیو په دوام نن درې سیالي تر سره شي. په لومړی لوبه کې بنگال ټایګر او قلندر، په دوهم لوبه کې مراټه عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په دریم لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونې او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د لسوارز سیالۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. رحمان الله ګربس، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او زین نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالۍ په بیلابیلو لوبډلو کې لوبي. خوبیږي او تر دې دمه خ زلیدلې دي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه میومنی بیا همزه همایون هیواد د ایوی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشری حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې په ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلا رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د چدی د کامل رختیا خوندان اوسي. ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصول څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وای نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستروري کله چې یو انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغلب ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي پر رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد د چارت د زغړی وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د غی پرایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او هم دا رنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولایز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دي چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته نه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب دیدی کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچېرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی، بیا هم قانوني کار نه ده؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی، او زما په نظر ستونزه نه لري.
او رسته پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته، زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت درته غواړم.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سره میاشت د چالخوا او څوخت رامانس تشوه
دغه اساس او غرزنګ په 1895 کال کې خودل سویده هنری دونانت یو سی وی سی تجار مو د ته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېګدی او د کلی خلکو نزدیکی کومک غوړم راست غوړی
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري
د حادثې چې خصوصا سیلاب او سی زلزله او سی مونږ ارزیابي تزو یعنی مطلق هیڅ شکور کې نه ابتدایي مواد ځانته نشو اخیستل هغه سره مونږ کومک
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د سری میاشتې لرغون توپ د ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسې سره میاشت دغه میاشتې معنا ورکوي چې لاسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي د سری میاشتې د رامنځته کېدلو انګیزه د خلکو لاسنیوي و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې لستوندو سره مقاومت کوه په کابل کې د سری میاشتې مسولین وایي چې د سری میاشتې کارکونکي غوسی متځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي فقر او غربت ځپلی وي بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نورغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري نو موري په پیل کې د سری میاشتې د نوم پاکله معلومات راکوي
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي په عربي کې هلال احمر ورته وایي هلال سپوږمۍ ته وایي احمر سور ته وایي
دغه اساس او غرزنګ په 1895 کال کې خودل سویده هنری دونانت یو سی وی سی تجار وو دای په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې سپی ایتالیا کې موقعیت لري الته د فرانسویانو او د ایتالویانو یو خاول او اتریشی فوز بل خواته وو د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلی رسساتو کې څلويک زرتنه دا مړی او زخمیان پراته ول په میدان کې هنری دونان د جوارو تجارت هم کاوه دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي دلته سترګې لګیږي چې دلته ګوري چې مړی دی او زخمیان پراته دي ویني دي روان دي هر خواته په دې کې د ته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېګدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غوړی مرسته غوړي دلته د شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړی خخ کی دلته د دیوینو خبره ده او دغه غرزنګ سده د درې نشانه لري عمومي نشانونه سيدي یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه سده سور صلیب ده یعنی ریډ کراس سیمنګ ورته وایو او بل سده سور کریستال ده او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده د کیو ډیر غټه باریکی ده سی د دې غرزنګ هغه خدمات سيدي دا این او آن پیزنی نه مسلمان پیزنی نه کافر پیزنی نه خپل پیزنی نه پردی پیزنی د دې په خاطر باندې چې د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري سی هغه سور ده فلهذا دا غرزنګ هم سی ده د دې د ټول کړنې سيدي د دې ټول خدمات سيدي دا توپیر نلری
افغانستان یو لغوه ودونو څخه دی چې اوګدو جګړو ګڼ شمیر کسان لنېستي او ناداری سره مخ کړی دي نو ځکه د سری میاشتې ټولنې غونډې خیریه موسسه ډیر اړتیا لیدل کیږي د چ په افغانستان کې بیا د سری میاشتې د رامنځته کېدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي
اولین ځل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دارا ټول سوله التبیا فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امدادي اولیه په نامه باندې یو ټولنه جوړه کړله او محمد ابراهيم خان سي ده د شلو تنو سره د امدغه عضو وسوله او محمد ابراهيم خان واخیست خپل مشر وټاکه د پاچا وخت نادر شاه سي په هغه وخت کې پاچا دی وخت او هغه د دې ټولنه مالی بنسړ د پیاوړتیا په مخه باندې ډیر زر افغاني خپل شخصي بودیجه نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړه په 1900 کال کې سده
مستقله ټولنه اسوله او په نامه د هلال احمر باندې بیا مسمو اسوله. په 1300 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړ اسوله هلال احمر ته، او په اساس د فرمان د پادشاه د وخت سره دا یو مستقل خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل سوله. چې په هغه وخت کې د ته یې نوم ورکړ د افغاني سرې میاشتې ټولنه.
د سرې میاشتې کارکوونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي، داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکوونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالی ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا د سوایو کنه که د سوای ډوډۍ پیدا کی غرمه به څنګه کوي، خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړی چې سوای ته اړتیا نه درلوده، نو هغوی سره به مونږ مرستې وکړې.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړې؟ کوم شیان دوی ته ورکړې؟ آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو، مونږ اول یو ارزیابي لرو. مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو، آیا مواد غذایی مرسته وکړو. اخیرا مونږ مرسته ډایکونډي کې نقد پیسې وي، یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات دل خطر خپه کیږو. کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو، یعنی هغه حالات کې مونږ هیڅ خپل ځان نشو کنټرولولی، او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې د خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده؟ کله چې تاسو ورځې سروې کوئ او غواړئ چې دوی ته مواد توضیح کړئ، کنه دوی څه وکړي چې عام له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي او عام غیر لیدین د مرستې تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی، یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو، مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو، هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي، چې شی ضرورت دی. بیا هغوی مشران لري، د شورا مشران لري، هغوی سره مونږ کینو، هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي. بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو، هغوی پیدا کوو، هغه وضعیت ته ګورو، بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې چې کله مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي، مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمل دي له منځ زی بال حادثه نه.
د سری مشتې ټولنه د بیوازلو کورنیو لپاره د زده کړې، سرپنا، خوراکي توکو، روغتیا او داسې نورو اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری مشتې له ښوونځي څخه فارغ شوی وو.
سری مشت بهترین مکتب و، زموږ په دوران کې زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری مشت د خو معلمینو پس از د خو کتابخانه پس از د خو کمتر لب په حساب، او د سری مشت خو خدمات و سیر علمی و د مونږ خو استادان و نور اسانتیا و ډیر وی الته زموږ سره ډیری د مرستون الکان و یتیمان و بیوازله شاګردان و خوشبخت خوشې د اسانتیا و نموږه استفاده کولای شو.
څو صنف دی الته ویلی؟
ما تقریبا شپکل الته ویلی.
څو کلوړاندې فارغ سوی؟
څلور کله وړاندې.
دام ګړی سری میاشتې ته د څه لپاره راغلی؟
دام ګړی د هغه استادان او هغه همکاران مې چې وو پخواني دغه اول جای ته راغلی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري د لار له سو درې څلور وختم کارونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میاشتې بودیجه څوک ورکوي؟ سری میاشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او د تا ورته پښتنې بعد د افغاني سری میاشتې ټولنې د خبرونو لامر او ویاند نوراغا صاحب زاده څخه په مرکه کې وورو. نو موري په فایل کې د سری میاشتې د بودیجی په اړه معلومات راکوي.
دا عضو بودیجوي د دولت نه ده، سری میاشت د دولت همکار ده، د دولت معین ده. سری میاشتې عایداتي مختلفې لارې لري، مختلفې چینې دي، جایدادونه دي، خانه و مشران و دوی سری میاشت ده وقف کردی دی اوغو عواید کراگانی و داشتن دی سرازی دی اوغو لوجه نه هم سری میاشت خپل کارون پا مخ بیایی بدای هوادوال دی، ملی تجاران دی سی دوی لسری میاشت سر کمک کوی، پاسپورت دی حجاج و کرام و سی هشت دی دی اوغون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سی ده سری میاشت سرم رسته که گی دی گمرکاتو نه دا هغه شین چې ټول د سری میاشتې سره د دې عمرسته راځي د سری میاشتې په خزانه کې راټولېږي او په څلور د سوالاتو کې سره میاشت خپل فعالیتونه په مخ بیایي
هیوادونه مرسته کوي د خداس د افغانستان په سطح ویل
سره میاشت ده د نهضت غړې ده یو سلوشپګ نوي هیواد په دغه غورزنګ کې غړې دي چې په دې کې اسلامي او غیر اسلامي مملکتونه دي سره میاشت اصلا په حقیقت کې درې کورنۍ دي سره یو سرمیاشت ده یو سور صلیب ده چې هغه بنیانګزار دی دې غورزنګ ده او یو فدریشن بین المللي ده د سرمیاشتې خدمات د هیواد په کچه باندې دي په څلور در سو ولایتو کې او سور صلیب په هغو هیوادو کې چې په هغه هیواد کې جګړه روانه وي هلته په څنګ د سرمیاشتې کې خپل خدمات وړاندې کوي په همغږۍ د سرمیاشتې او فدریشن چې ده دا نړیوال فدریشن د ده وظیفه ارتقا د ظرفیت ده ظرفیتونه لوړوي په هر هیواد کې او په ځمن کې که یو غټ ناورین رامنځته کېږي بیا د فدریشن لیول وظایف نه دا ده چې دا کوم مملکتونه سي غړي دي له هغو سره همغږي کوي په همغږۍ په څنګ کې کومکونه راغوي همدغه اوس په افغانستان کې له موږ سره چې ده مثلا سور صلیب د ناروې ده د کاناډا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کیږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تیرې سوي دي
هغه هیواد کې چې جنگ رواني هغه هیواد کې چې فقر وي هغه هیواد چې ستړی ستومانه وي تعلیم او تربیه پکې زښت ډېر وخت له منځه تللی وي او هیڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې شته همدغه یو راسي خزم مونږ لرو څوک چې په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه وکړي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه چې دا چې په اسانه باندې نشي کېدلی د دوی چې سختېونه مني څومره چې مشکلات منځ راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د موږ کارمندان زخمیان سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید نولس کې د موږ 15 نفره ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم د موږ هغه اراده دا په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټول خلکو کې ژوندۍ شي او د بیوزلو لاسنیوي وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
لو متيه اجبندوب مو پور ز